ستړي مشي دا مشالی ریو دی د یوې بجې په دې خبري غړي کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سرا بشیر غاخ په سټوډیو کې موجود دی او د ټکنیک په برخه کې را سره نو ډیر همکاري کوي د خبرونو د سر موضوعاتو کې پاکستان ته د افغان سیاستوالانو هغه وفات چې تیر رسیدلې دا غي په معلومات درکول دي او د دې ترڅنګ د افغانستان په موجوده صورتحال باندې هم په تاسو ته د صورتحال خبر کو د تورخم په لار سره روان دي د هغې نه به هم خبرو د مشال مرکه د دې خبرونې پر وروستۍ نیمه کې را سره ده په اول خبرونه د بشیر غواخ
پاکستانی چارواکي د طالبانو د واکمنۍ په رسمي توګه تسلیمولو یا نه تسلیمولو په اړه لا تر اوسه پریکړه نه ده شوې. امریکا وایي چې د کابل نړیوال هوایی میدان څخه د امریکایانو او د نړیوال ائتلاف سره د کارکوونکو د وتلو بهیر چټکوي او د خیبر ضلع انتظامی ویلي دي چې دا لار د تورخم لار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لپاره بحاله شوې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه نه ده شوې. هغه د اګست په 15مه په ملتان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه به پریکړه د ځمکنیو حقایقو د نړیوالو دریځ او د پاکستان ملي ګټو ته په پام سره کیږي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې اوس هم د مسلې حل په خبرو کې دی او باید افغانان په خپل منځ کې د راتلونکي په اړه سره مذاکرات وکړي. پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه دي چې هغوی یې ردیې وایي پر دې ډلې خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. طالبان پرون کابل ته ننوتل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هېواده وتلی پرون له نامعلومه ځایه پر فیسبوک لیکلي چې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره له افغانستانه ووت. په همدې حال کې د افغانستان ځینې تاجک وزارت سیاستوال پرون اسلام آباد ته تللي وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی سره د افغانستان پر حالاتو پاکستانی چارواکو خبرې کړې دي. د جنوبي وزیرستان په سروکې سیمه کې قومي مشرانو د امن لپاره تروي جرګې وروسته ویلي چې حکومت د امنیتي ځواکونو په کورونو له چاپو وهلو منع کړي. د اګست په 15مه شوې د جرګې یوه ګډونوال او پخواني سینیټر صالح شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې زر تر زره نیولي 30 کسان هم خوشي کړي.
اپریشنینه دی گرفتاری دی یکور چار دیواری دغه تقدس په مالکیږي کور ته بغیر د پښتنه ناور دریمی کوم جرګاو کړه د امن چې میژو د دغه وزیرستان په سپین ټکری واتلی او په سپین ټکری غلی میژ نه لشکره کوي نم لشکره کړي دی.
د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي چې د شک په بنیاد نیول شو کسانو څخه څلور کسان خوشي شوي خو هغه نور چې د وسلوالو سره پرې د ملګرتیا شک کیږي هغه به د نورو تحقیقاتو لپاره پاتې وي. د امریکا چارواکو ویلي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي چې دا شان د امریکا او اتحادیانو د کارکوونکو په خوندي توګه وتل یقیني کړي. د لغې وروسته ده چې افغان طالبان کابل ته داخل شوي او ولسمشر اشرف غني هیواد پرېښېده. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د اګست په 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي چې د امریکا او اتحادي هیوادونو کارکوونکي به د اګست په 14مه له افغانستانه په ولسي پوځي پروازونو کې لاړ شي. فرانس، برتانیا او جرمني هم ویلي چې خپل کارکوونکي وباسي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک ترلاسه کولو لپاره تر هڅو وروسته د اګست په 15مه د امریکا په پوځي هلیکپټرو کې د دغه هیواد د سفارت کارکوونکي هوایي ډګر ته وړل شوي دي. د طالبانو لخوا بیا ویل شوي دي چې په افغانستان کې د جګړې ختمېدو اعلان کوي او له نړیوالې ټولنې سره د پوره امن اړیکو غوښتنه کړې ده. د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ویلي پر تورخم دروازه د اګست په 15مه ماخوستن د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت بحال شوی دی. چارواکو نن د اګست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې له نن سهاره په وړیا توګه درآمدات او برآمدات روان دي او کسټم امیګریشن عملې هم خپل کارونه پیل کړي دي. تورخم دروازه پرون په داسې حال کې تړل شوه چې طالبانو د ننګرهار کنټرول واخیست. له دې وروسته چارواکو ویلي چې دا اقدام د امنیت په خاطر کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی مشر حنا جیلانی په هیواد کې لږ وخت سره مخامخ وګړو په تحفظ کې د ریاست د پاتې راتللو او د خلکو په رکولو کې ککړو کسانو محاسبې نه ورکولو په اړه سخت اندېښنه ښودلې. هغې د اګست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې بشري حقوقو سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کله هم نه دي منلي چې دوی د خلکو په ورکولو کې لاس لري. د هټي چارواکو د اګست په 15 مې ویلي چې په دې هواد کې د 2.2 د زلزلې له وجې د وژل شو شمیر نږدې 1500 تر رسیدلی دی. د ګاونډي هېوادونو څخه د ژغورنې مرستندوی ادارې هټي ته لیږدول شوې دي. د هټي د ولسي خوندیتوب ادارې ویلي 290 کسانو د مړ کېدو پخلی شوی دی چې دا شمېر د مخکې ورکړل شوي څخه دو چنده ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
مشال ریډیو ته وګی او خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. د افغانستان په موضوعاتو کې پاتې کیږو. د افغانستان جو سیاسي وفد د سیاستوالانو دا محل په اسلام آباد کې دی او شلګه شیبه مخکې مې د خپل همکار طاهر خان سره په دې اړه خبرې وکړې چې دغه سیاستوالانو په پاکستان کې هلې ځلې سوي. نو هغه راته وویل
تیر ورځ چې کله دی راغلل دی ولنې غونډه تیر شپه د پاکستان د ملي اسمبلی چې کوم رئیس دی سپیکر دی اسد قیصر دغه لخوا یو ناسته وا چې په هغه کې نور هم پاکستانی چارواکي چې د افغانستان د چارو سره د اړیکو تړاو لري تعلق لري نو هغه سره یو غونډه وا. خو نن بیا دوی د بهرنیو چارو وزارت دا خبره اوس کړې ده چې دغه پلاوی چې مخکې ویل شي نه کسان دي لیکن اوس داسې هم معلومات شته چې نور کسان هم دي. نو د دوی غونډه خارجه وزیر سره شوې ده شاه محمود قریشي سره او بیا د بهرنیو چارو د وزارت صفا یو اعلامیه خپره شوې ده او هغه خو خیر عمومي خبرې دي دغه افغانستان د اوسني حالت او بیا د سیاسي حالت دا شان خو بهرحال وخت ډېر هم ځکه دی چې خلک دلته حیران هم دي چې څنګه طالبان تېر ورځ دعوه وکړه چې دوی کابل ته ننوتل او د ارت ته ننوتل ولسمشر مانې ته. نو دغه وخت کې د طالبانو مخالفین دي دا ټول په دې پلاوي کې کوم راغلي دي. اسلام آباد ته رسیدل د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه باندې او بیا غونډه شروع کړل. نو پاکستانانو خو ماته پوسټ کړو چې د هدف سره چې داسې حالت په کابل کې وي دلته تاسو دعوت کړی دوی خو دا خبره کوي چې پاکستان یو خو پیغام ورکړي چې پاکستان یو خاص ډلې سره نه دی لکه پاکستان په اړه باندې خو یو نظر وو په افغانستان پاکستان او په نړۍ کې. نو دی خو چې دا یو تاسو ته دویم دا چې د دینه وورو چې پاکستان څه کولی شي په دې موجوده حالت کې. نو بهرحال دغه د پاکستانانو دوه
طاهر خان کومنګ وګورو د افغانستان چې کوم ځمکني حالات دي په هغه کې یو شمیر هغه کسان چې غیر پښتانه دي هغه مشران یا هغه د حکومت برخه کسان یا خو یو طرف ته شوی دي یا افغانستان پرې خو دې په داسې صورت حال کې دا سیاستوالان آیا افغانستان ته د ستنېدو پلان لري او آیا د دغه خلکو سر ایجنډا دا سر اتلون کې دي سر معلومات شته
لکه دغه پرسی بلنه راغلی او بیا غا تیر ورځ دی نا وختم را رسیدل اول د دې سیاو خایو نیمه وجراته ګو دی بیا د مخام را رسیدل. دا یو مهم سوال دی تاسو اوس به وکړئ چې ځکه د کابل هوایی میدان په بداسي او بد حالت کې دی کومه تنه ویډیو ګان راځي او رپورټونه راځي نو ډېر زر خو ګمان نه کوم چې دا خلک واپس تړ شي ځکه په بلکې تېر ورځ دلته په اسلام آباد کې چې کابل پلاوی کې یو کس دی هغه په کور باندې طالبان خبر شو چې په اسلام آباد کې بلکې هغه په خپله باندې خلکو ته وویل چې د کور طالبان درنه ورغلي دي. نو او دا چې دي دا لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې کوم لیست مشاد ریډیو سره تېر ورځ سره شوی نو پای کې طالبان مخالفین دي او اوس وګورئ چې آیا دوی دلته زیات وخت لپاره پاتې کیږي یا واپس دي کنه دغه نشته. لیکن پاکستانان خدا وای چې دا فقط د مشروع د پاره دی بلنه ورکړې او د پاکستان بلنه منلې وا اوس دی راغلي دی. نو یو خدای دی ممکن نشي نور غونډې مو شي د سیم مونږ اورو اول خدای سي مشال ریډیو ته یو پاکستانی ډیپلوماټ ویلو چې دوی به د یو ورځ لپاره راځي او دغه شپې غونډه بکیږي بیا به ځي. لیکن چې دا خارجه وزیر سره غونډه وشوه د سیم مونږ اورېدل ممکن نشي وزیر اعظم سره هم دی ویلي. نو دا لا یو واضح نه چې آیا دوی د زیات وخت لپاره راغلي دي یا به واپس ځي یا نه ځي. لیکن
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د شمنې سره سم مشال ریډیو هڅه کوي چې تاسو په سیمه په نړۍ کې روانو حالاتونو لمحه په لمحه غړای پکړای خبر کی. افغانستان کې د صورتحال رامنځته شوې ده چې افغان طالبانو د ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړی دی. کابل کې هر کتنه نوتی دی افغان ولسمشر افغانستان پرې خاو دی. په دې صورتحال باندې د مشال ریډیو زمونږ همکار او د مشال ریډیو مشر محمد امین مدقق سره سره په استودیو کې موجود دی چې د افغانستان په حالاتو باندې دالته روانو پر مختګونو نه نږدې نه خبر دی اگر ورجو تاسو ته خبرو مدقیق صاحب چې کوم موجوده حالات دي یو داسې حالات دي چې یو طرف ته خو نا امیدی ده او بل طرف ته د طالبانو پخوانی سابقه ده. د اوس موجوده حالاتو کې چې د هغوی کم کنټرول اخیستی دی د افغان ولس ته مونږ څه امیدواري ورکولی شو او په دې موجوده حالات کې د افغانستان څه صورت حال روان دی؟
اوس خو اول به د صورتحال نه شروع کړو. صورتحال خو دا ده چې طالبانو نه غوښتل چې کابل ته په زور راننوځي او دی اعلامیه هم ورکړله چې کم از کم تر دوه اویا ساعتو پورې به د دلته یو اناؤنسمنټ وشي، یو اعلان به وشي، یو سیټ اپ به جوړ شي، د هغې نه وروسته به طالبان راننوځي. خو په دې کې د دې دونو ولایتونو نه نیولو نه وروسته، د ولسوالیو د سقوط نه وروسته، د افغان پولیس او د سیکیورټی فورس د مورال دومره ډاون شوی و چې د اکټنګ ډیفنس منیسټر او اکټنګ انټیریر منیسټر د مقرر او تقاضا او باوجود هغوی په خپل پولیس سټیشنو کې کینه نستیدل او پولیس سټیشن یې پرېښودل. نو بیا څه ځایونو کې لږ لوټمار وشو، خو خلکو بیا تقاضا وکړله، طالبانو ته یې کال وکړه چې تاسې راشئ اوس دا ګیپ ډک کړئ. بیا هغې پرون وروسته ناوخته بل سټیټمنټ ایشو کړو، نو هغې نه باوجود دی ویل چې اوس دوی مجبوره دي چې راشي. هغه راغلل څه نا څه دغه لوټ مار او دغه مخه ونیول. نو اوس په کابل کې حالت دا دی چې تقریبا په ټول پولیس سټیشنونو کې طالبان دي، په ډیفنس منیسټری او په انټیریر منیسټری کې پخوانی حکومت هغه چارواکي دي، او په پالیس کې پریزیدنشل پالیس کې پرون دی څه جوړجاړي نه وروسته دوی ته اجازه ورکړه شوه چې پالیس ته ننوځي. یعنی دا ویل شو چې هیڅوک په قدرت کې نه دي. او بهر علاوه په ایرپورټ سیکیورټي او د ایرپورټ سره چې کوم روډ دی د امریکن امبسي او د چې کوم ګرین زون ورته وایو، په ګرین زون کې د امریکا قوای دي، د بریټش قوای دي. نو یعنی کابل کې اوس درې قوتونه دي، امریکایي قواوې، د طالبانو قواوې او د پخوانی رژیم محدود کسان.
او اوم دغه صورت حال چې کوم تاسو په کابل کې بیان کوئ چې طالبانو دغه تشر ډکه کړې ده، په سناسو صورت کې دغه په نورو ولایتونو کې ده؟
په نورو ولایتونو کې خود دوی مکمل کنټرول دی. په د افغانستان په نورو ولایتونو کې دوی د څه کوم ملټری او د گورنر آفیسونه او هغه ټول دی واخیستل، په هغو کې دوی مکمل کنټرول دی. مګر صرف کابل کې، کابل کې چندلته د حکومت مرکز دی، نو هغه ډیفنس منیسټری او د داخله وزارت سره هغه تر اوسه پورې د خپل وزارتونو ورته نه دی هغه کړي تسلیم کړي، ځکه چې تر اوسه پورې کم جوړ جاړای نه ده شوی. خو هغه چونکی پرزیدنت د ملک نه ووته، نو هغه پرزیدنت کمپالس سره ارک چې موږ ورته یو ارک ته طالبان نه ووته.
زه خپل خبره بیا تکراروم، تاسو ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی دی، د افغانستان د ولس د نبض نه خبرې په دا موجوده چې کوم صورت حال دی چې ډیر خلک دا غنی چې افغان طالبان هغه نه دي، ستاسو په نظر باندې د دوی یو بل شکل را مخته شوی دی، د افغانستان د ولس چې کوم امیدواري د دې سره هغه واقعي یو حقیقت شکل بدلیدای شي؟
ګوري، یو خدا ده چې کوی چې افغان طالبان بدل شوی دي یا نه دي بدل شوی، نو د دوی په ایديالوجي کې، د دوی په لیډرشپ کې د سیاست بدلون زنه ګورم، ځکه تقریبا هماغه کسان چې شل کاله مخکې د طالبانو مشرانو هماغه کسان اوس هم د طالبانو مشران دي کنه. او بل د ایديولوژیکل بدلون د دوی لپاره امکان نه لري، ځکه چې طالبان وایي چې موږ د اسلام په اساس باندې هغه کوو، نو اسلام خو نه بدلیږي. دا یو طرف د قضیه ده. او بل طرف د قضیه دا چې که څه هم د طالبانو مشران هماغه مشران دي او د دې ایدیالوژي مخه د ایدیالوژي ده، خو کوم حالات چې شل کاله مخکې وو او کوم حالات چې نن دي، د دې ترمنځ ډیر لوی فرق دی. شل کاله مخکې هلته فری میډیا نه وه، اوس فری میډیا ده. شل کاله مخکې به ما یادیږي چې زه کاغه وخت په پېښور کې وم، صرف یوازې ای آی پی، افغان اسلامیک اجنس، یوازې نه سورس چې خلکو به ترې معلومات هغه کول. اوس هر چا سره یو سمارټ موبایل دی او هر سړی په هغه کې. نو اوسني حالات کې طالبان د حکومت نشي چلولی. مثلا هغه وخت کې پرایویټ بانکونه نه وو، بانکینګ سیکټر پرایویټ ایئرلاین نه وو په افغانستان کې. نو کدی اوس دا حکومت چلول غواړي، دوی به مجبور دي، او داسې اشاره هم طالبان ورکړي دي چې ټیکنوکراتس خپل حکومت کې داخل کی، او ټیکنوکرات تر هغه نه راضي چې دغه شرایط ونه منشي. که طالبان افغانستان د شل کاله مخکې په شکل چلوي، بیا دوی سره ټیکنوکرات او دا چې کوم پروفیشنل خلق دی هغه دوی سره ناراضی، ځکه چې دا دوی غنی چې دا دوی بدنامي ده.
ډېر ډېره مننه صاحب. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او په دې موضوع کې پاتې کیږو. راپورونه دي چې د تورخم پوله په اړه باندې معلومات راغلي دي. زموږ همکار فرهاد شینواری دلته موجود دی. ورزو فرهاد شینواری ته. فرهاد، ستړی مشي او کراته وی چې د تورخم د پولې تازه صورت حال څه دی؟
ډېر مننه مجید بابر. دا سه لګا څنګه چې پرونه موږ په خبرونو کې ویل چې د اگست په 15مه نیټه چې کله افغان طالبانو د ننګرهار او تورخم هغه غاړې ته انتظامی چارې سنبال کړې، نو بیا پاکستانی چارواکو تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره وتړله او تجارتي هلې ځلې هم ودرول شوې. خو بیا تیر ماښام افغان طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم دروازه یعنی صفري نقطه کې یو غونډه وشوه. خبرو اترو نه پس یوازې تجارتي حل زلو یعنی امپورټ اکسپورټ ګاډو لا اجازه ورکړل شوه چې دوی د لاړ راشي او د کسٹم چې کومې چارې بیا روانې کړل شوې. همدارنګ نن سهار نه پرې امپورټ اکسپورټ روان شوی. د مالونو ډک ګاډي چې کوم دی افغانستان ته وړي دلی او د هغه ګاډي نه هم ګاډي پاکستان ته پرې را داخل شوې دي.
فرحت
کداوی
فرحت کدارته وای چې د افغان پولی خواته چې کم د کسٹم یا د کسٹم د کلیر کولو یا د ګمرک د ټیکسونو چې کوم چاري دي هغه هماغه افغان مسولینو سره دي چې مخکې و کنه دا کار افغان طالبان کوي.
دا څه چې دا خو مطلب دی چې مخکې نه دلته کې ټیکنیکل خلق ناشې چې هغه د کسٹم مالونه کلیر کوي او هغه ته د کسٹم ویلیو معلومه ای. نو دا ظاهره خبره ده چې دواړو خواو ته مطلب غاړې ته هم کسٹم چارواکي ناست په ګمرک کې او ما او خلکو سره دا انتظامات چې کومه به مخکې کلیر کول یوازې هغه انتظامی چارې دوی سره دی. لکه پرون چې موږ په تصویرونو کې ولیدل دوی خپل بیرغ هغه غاړې ته ولګول او یوازې هغه امنیتی چارې سنبال کړې وي. نور په دفترو کې چې کوم خلک دي او ما خلک ناست دي کسٹم کلیرنګ روان دی هغه غاړې ته هم موږ کوم معلومات ترلاسه کړی دي.
ورځنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو اورئ. فرهاد، ډیر ډیر مننه، آباد اوسئ، خوشاله اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ د افغانستان په صورت حال کې پاتې کیږي. پاکستان څه نظر لري؟ طالبانو کابل ته داخلي دوه افغان ولسمشر هیواد پرې خودو رښتو د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې نړۍ او پاکستان دا مهال د افغانستان په اړه یو دریځ لري او د هغه هیواد مسله د خبرو اترو لري هوارول غواړي. غلام غوث په دې اړه تفصیل لري.
د کابل خوا او شاته د طالبانو د رسیدلو او د افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد نه د وتلو وروسته تیر ماخام په ملتان کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان د خبرو اترو د لاري د افغانستان د مسالې حل کولو او هغلته کې امن ته جمن دي. شاه محمود قریشي زیاته کړه چې سرنګ د دوهې په مذاکراتو او د ټرایکا پلس په مذاکراتو کې د یو سہولتکار په توګه پاکستان یو مثبت کردار ادا کړي، نو هم دغه رنګ به په دې روستي حالاتو کې هم مثبت کردار لوبوي.
دنیا او پاکستان اس وخت ایک پیج پر ہے.
پاکستان دا وخت د نړۍ سره په یو نظر دی چې د افغانستان مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. موږ په واضح ډول ویلي دي چې نه مو د افغانستان په داخلي چارو کې مداخلت کړې دي او نه یې په راتلونکي کې کوو. موږ په افغانستان کې د خپل خوخي څوک نه غواړو. د افغانستان د راتلونکي پریکړه به افغانان کوي، هغه که افغان طالبان دي او که افغان حکمرانان.
افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں.
د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی نه پوښتنه وشوه چې که په افغانستان کې طالبان خپل حکومت قائموي نو آیا پاکستان به د پخوا پرنګ تسلیموي او کنه. نو په جواب کې شاه محمود قریشی وویل د نړیوالی ټولنې سره په همغږي او د پاکستان د مفادات پرانا کې به په دغه اړه فیصله کوي.
جب وہ صورتحال آئے گی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے
چې کله دغه صورتحال را مخته شي نو د هغې وروسته به موږ نړیوال نظر او اتفاقي رایې ته ګورو او د ځمکني حقایقو او د پاکستان د مفاداتو په رڼا کې به مناسبه فیصله کوو.
انٹرنیشنل جو کنسنسس ہے، اوپینین ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان مناسب فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہے.
په افغانستان کې طالبانو دا ځل کابل ته د ننوتلو او د افغانستان د نورو ښارونو د نیولو په لړ کې یو محتاطه رویه خپل کړې ده او طالبانو جمعنه کړې وه چې په زور به کابل نه نیسي. د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د پخوا په رنګ د سختدریزۍ د مظاهره نه کولو او د نرمي رویه خپلولو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د اغه را تک چې کوم دې د مخ کې ځل نه بالکل یو بل شان دی. د لاره خزو په حق لباندې لا ډېر سخت بیان نه دی ورکړی او نه سخت اقدام اوچت کړی دی. دینه علاوه که تاسو وګورئ کنه لکه خلکو به ویل چې دا انټی شیعه دی، ویل چې دا انټی هزاره دی. خدا ځل مونږو کته چې اصل پنځوره ځ مخ کې چرته په غزنی کې یو امام بارګاه هم جوړ شوی و او په خپل طالبانو د اغه ویډیو جوړ کړی و، اغه جاری کړی و. نو اغه نه دا خبره ثابتي چې دوی اوس خپل پخوانی چې کوم د دې یو تصویرو د هغه بدلول غواړي او خلکو ته نوی پیغام ورکول غواړي. خپل د پاکستان غوندې ملکونه چې کوم دی به ډیر څه ته ګوري چې څومره ملکونه دي تسلیمي او دوی سره راجوختیږي نو بیا به دا نور ورسره راجوختي. نو زما خیال دی ټولو خبرو نه دی خبر دي.
په ملتان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سرګندونو وروسته د پاکستان د خارجه دفتر نه په خبر شوی بیان کې هم ویل شوی دی چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو د زدینه جاج اخلي او پاکستان به د سیاسي جوړجاړي په هڅو کې د افغانستان سره خپل مرسته او ملاتړ جاری ساتي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دونکو دا چې نړۍ سوای د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو غوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندو ډډه وکړي. د په ورته وخت کې دا هم ویلي چې هیوادونه باید پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د ودې پر ځای بدل شي. تفصیل اسدالله لودین ناور.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه پر رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن ویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول پر رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نشي. د بریتانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اوړي له رخصتۍ راغوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. بریتانیا دغه راز له افغانستانه د خپلو درې زره اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا شپږ زره سرتیری ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکوونکي هم هیواد ته ستنوي. بل لور ته بیا ناټو ویلي چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایي ډګر په فعاله پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایي ډګر ټولې سوداګریزي الوتنې بندې شوې دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د برېټانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروې هم پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یو بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخوستن یې وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې د ورکو کسانو په اړه جوړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د اګست پر 15مه مشالې ته وویل چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده. تفصیل ګلیاز نور.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په هیواد کې لګواخ سره د مخامخ وګړو په تحفظ کې د ریاست پاتې راتک او د خلکو په ورکولو کې د ککړو کسانو محاسبه نه کولو سخته اندېښنه خولې ده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د اګست پر 15مه مشوره لټوي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده او د دې مخنیوي لپاره تر اوسه پوري سپرمختګ نه دی شوی.
او اسمه چونکی ریاستي ادارې مبینہ طور پر انوالو ہیں اور زیادہ
تر دی کی په مبینہ تو ریاستی ادارے ککڑی دی او دل درک کورنی او دایو حتمی رائے دا چې ریاستی ادارے پدی کی ملوث دی نو ظاہر دا چې دایو جدی سر غړونه دا مونږ پدی باور یو چې سپریم کورٹ او نه هم دل درک کسانو پڑا جوړ کمیشن پدی لړکی سپر مختک کړي دی بل دا چې د حکومتي کمیشن پڑا هم ډیر تحفظات لرو دا کمیشن نه یوازې یو ناکام اداره ده بلکې دا له اغو نور حکومتي ادارو سره شریک کار کبھی چھ دلا درک کسانو پر کسیو کی ککھڑی دی.
یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جو پروبیبلی ان کولیبریشن ود دا سیم سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کام کرتی ہے.
خدا پاکستان عملیتی دارو په وار وار د ملکیانو لا درک کولو کې ل لاس لرلو تورونه ردبی بلخوا د ورکو کسانو لپاره حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د روان کال جنوري میاشت پورې څلور زر اته سبا دویشت لا درک کسانو قضیه حل کړي دي. کمیشن وای د نورو قضیو حل کولو لپاره کار کوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان له خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. په پېښور کې وکیل او مدني فعال شبیر حسین گگیانی چې د لادرکه کسانو موندلو لپاره قانوني مبارزه کوي د اګست پر 15مه مشال لټویل چې د ورکو کسانو لپاره د کمیشن د اندېښنې لفظ کافي نه دی. تویل حکومت په خپل په خیبر پختونخوا کې غیر قانوني حراست کې پزرګونو کسانو د ساتلو خبره منلې و.
نو پاره کې چې اوس په سپریم کورټ کې کوم راپور جمع شونه 8000 کسان د 2020 خبره تاسو ته کومه د او د ساري اکتوبر 2019 چې کوم راپور د سپریم کورټ کې جمع کول نو دا وی د راپور مطابق چې کوم اټارنی جنرال لا غوخه زبانی په عدالت کې ونه 8000 کسان چې په انټرنل سنټر کې نو دا خو انټرنل سنټر کې هغه دي چې په کاغذي زراوی په کاغذونو کې انټر دی او غي مني د دې نه علاوه تقریبا 2000 پورې د سکسانې چې دا وی خو لا اسم وی ریپورت نه معلوم یو اداره هم لوڅ پورې نه ایکسپټ کې چیرې موږ سره د انکارم نه کوي ولې عدالتونو ته دا سرټونه زمونږ د دوه کالو نه په پېښور ریکارډ کې پېنډینګ دي.
په بلوچستان کې هم د ورکو کسانو موندلو لپاره د مختلفو تنظیمونو ترڅنګ ملت پالو ګوندونو هم په وار وار غک پورته کړی دی. د لادرکه بلوچستان موندلو لپاره مبارزه کوونکې ماما قدیر د اګست په 15مه مشال لته ویل چې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو مسله ورستر بلی جوړیږي.
هر ورځ در جنون پورته کوي پریشان دي. هر ورځ ټوټل بلوچستان کې مکران خاص کر د دې نشانه باندې دي. هر ورځ نشونه هم مستدیر ملال شوی دی. اوس دا سی پی ډی والا اوس دا کارونه شروع کړي دي مخامخ ټارګټ کلن کوي. بے خلق لاپتا بے درک خلق دے دوی بیا یو شی اوسی یا وای جی دا مقابلے کے وزرن شو حالانکہ مقابلہ یو شی نیتا دا موی لاپتا لسکون جی دے پیشت گر دے حالانکہ مشترہ دا خلق لسکون آم کے نمونے سے سو سرور کال سے لاپتا دے سو کے دومی کال سے پن لاپتا دے سو کے
خوبا کامی اسمبلی کے د بشری حقوقو کمیټی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د اګست پر 15مه مشال لته ویل چې د دې مسلې حل لپاره یې سو واری غونډه کړې دي.
سب سے پہلے دو میٹنگ جو ہوئی ہیں اس کی ایک کو بلاول صاحب نے چیئر کیا تھا.
د بشری حقوقو د کمیټی دو غونډه شوې دي. د یو مشری بلاول بټو زرداری کړي وو بل غونډه زموږ په خاص تر بل شوې و. موږ مخکې هم اواز پورته کړې او اوس هم په دې دریض ولاړ یو چې د قانون مطابق کاروایی وکړل شي. دلا درک کولو ضرورت نشتا. هغه څوک چې په جرم کې ککړ وي هغه دی گرفتاره او عدالت ته وړاندې کیږي. چې موږ د خلکو د لا درک کولو سخت مخالفت کوو
او هم اسکی بھرپور مخالفت کرتے ہیں. یہ جو میسنگ کیا جاتا ہے لوگوں کو یہ
د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی مشر هینا جیلانی د لا درک کسانو په اړه د سرګندونی له هغه دستو کړي چې د اگست پر 14مه په لاهور کې د کمیشن غونډې رسو خبر پانه کې ویلیول چې په هیواد کې د انساني حقوقو د خوالي لپاره په سمدستي توګه اقدامات اړین دي. په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې په قبایلی ضلعو کې د سیاسي نظر په اړه دي بندیزونه لري شي او د ماینونو پاکول لپاره دي هم اقدامات وشي. د پاکستان حکومت وای د هیواد ټول وګړي د بیان له ازادۍ برخمن دي او فوج وای چې په قبایلو کې د ځمکلاندې بمونو پاکولو بهیر ته دوام ورکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL RADIO.
مشال لیډیو ته وګورئ او په خبر کې یو نیم بجې شوې ده. د خبرونو لنډیز د فرمای خپل همکار بشیر وخت ورکو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په ملتان کې په یو خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه نه ده شوې او په دې اړه پریکړه به ځمکنیو حقایقو د نړیوالو دریځ او د پاکستان ملي ګټو ته په پام سره کیږي. په همدې حال کې د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن پرون وویل چې هیڅوک باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې طالبان پرون کابل ته ننوتل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هېواده وتلی پرون له نامعلومه ځایه پر فیسبوک لیکلي چې دی د وینې تویدو د مخنیوي لپاره له افغانستانه وتلی. د امریکې چارواکو ویلي دي چې د کابل څخه د خپلو ډیپلوماتانو او نورو کارکوونکو تر څنګ د بهرنیو ادارو سره او د بهرنیو د نړیوال اطلاف سره د کارکوونکو د وستلو لپاره یې امنیت خوندي کړی دی او دوی کوشش کوي چې زر تر زره خلکو وباسي. د جنوبي وزیرستان په سروکي سیمه کې پرون قومي مشرانو د امن لپاره تیروي جرګې وروسته ویلي چې حکومت د امنیتي ځواکونو پر کورنو له چاپو وهلو منع کړي. د اګست په 15 شوې دې جرګې یو ګډونوالو پخواني سینیټر صالح شاه نن مشال لیډیتو چې حکومت دې زر تر زره هغه نیول شوي 30 کسان هم خوشي کړي چې امنیتي ادارو د ځان سره بیولې دي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال لیډیتو ته ویلي چې په کومو خلکو باندې د وسلوالو سره د همکارۍ تړاو دی هغه بلا هم پاتې وي او کوم کسان چې په پښتنو کې پاک راوځي هغه به خوشي کیږي. د افغانستان کورنو چارو وزارت په کابل ښار کې د شپې لنه هو بجو وروسته په تګ راتګ بندیز لګولی. د کورنو چارو وزارت تېره شپه په یو پیغام کې ویل چې دا ګرز بندیز د امنیت او د خلکو د خوندیتوب لپاره کړی دی. په هیټي کې د ولسی خوندیتوب ادارې ویلي چې 290 کسانو د ملکي دو پخلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه غلطه پرون سخته زلزله راغله.
تاس مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د بشیر غوښنه اوریدو. اوس تر د مشال مرکه وړاندې کوو. د مشال مرکه نن له هغه کس سره شوې چې د پاکستان په پاسپورت یې د 500 اتیا هیوادونو سفر کړی. راځي چې ورته وګورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال مرکه کې د عبدالحکیم کاکړ سلامونه ومني. د نړیوالو سفرونو لپاره د پاسپورت یا نورو سفری اسنادو ضرورت وي. د پاکستان وګړي یوازې لاسو هیوادونو ته په پاسپورت یعنی د ویزه بغیر سفر کولای شي. په اسلام آباد کې د نورو هیوادونو په سفارتونو کې د ډیرو پاکستانی ویزه له مختلفو وجو څخه رد کیږي. خو د ډیر اسمر خان شعیب ګندپور هغه ځوان دی چې خوشکسمت دی پر پاکستانی پاسپورت د 15 اتیا هیوادونو سفرونه کړي چې دا په یو لحاظ ناوړه ده او د ریکارډ خبره ده. د مشال مرکه کې مو نن له شعیب ګندپور سره د هغه د سفرونو په اړه باندې خبرې کړي. له هغه سره مو دا مرکه د کروشیا هیواد په سپلیټ ښار کې کړې ده.
شعیب ګندپور صاحب، تاسو پاکستان په پاسپورت باندې 15 اتیا ملکونه کتلې دي، یعنی دې ته مونږ داسې وایي چې دا یو ناشنا خبره ده؟
او زما چې کله دا خبر راغلی و زما چې کوم کله ول نه انټرویو شوی و نو زما خیال و چې دا څه به نور خلکو هم کړی وي. خو دومره ټایم تیر شوی دی څوک بل مخ کې ته راغلی نه دی چې هغه هم د 15 اتیا نه زیاتو هیوادونو ته تللی دی. نو زما خیال کې چې دا پاکستانی پاسپورټ باندې زما خیال دی چې دا ریکارډ دی.
یعنی ریکارډ په کومه معنا مونږ دې ته زیات اهمیت ورکو؟
دیکھ همدا خبر ده چې داسې خو تاسو ته به ډېر خلک ملاو شي چې د امریکا او یورپ ول پاسپورټونه یې ورسره چې کوم د نړۍ ټولو هیوادونو ته هم تللی دي. خو اغه ته دومره د ویزه او دومره د سفر مشکلات نه ورته پېښ شوی چې څنګه پاکستانی پاسپورت باندې دا کچ د هر پاسپورت خپل خپل د غي چکم ضرورت وی کنه اوس چې زار ملک ته دم نو ماته ویزه ریجکشن هم دی او دا سم شوی چې دا باز ملکونه ته تل عمل ته نه چکم ورته وی چې منا کړه ما غویل ته انټری باندې ما سره ویزه هم او بل ویزه باندې خپل مطلب خرڅه هم راځي نو دغه چکم مشکلات دی چکم پاکستانی پاسپورٹ سره تاسو پیش شوی وی یا چکم هم داسې پاکستان یا پاکستان سره پس ملکونه دی هغه پاسپورٹونه باندې هغه حساب سره ما خیال کې چې دا خبره اهمیت لري چې دومره مشکلات باوجود ما دومره هیوادونو سفر کړی دی
کی شعیب کندپور صاحب تاسو چې خبره وکړه چې مثال پاکستان پاسپورٹ سره مشکلی او ډیر خلک بهرحال دا شکایت کوي ستاسو یعنی په دې سفرونو کې تر ټولو تلخه یا ترخه تجربه څنګه پاتې شوې ده پاکستان پاسپورت باندې پتاک باندې
ټولو چې تلخه تجربه ما خیال کې زما هغه و چې ځکه له نیوزیلند ته تلو ما دا غې ویزه ما غشتلې و سفر نه تقریبا دوه درې میاشتې مخکې ما ویزه غشتلې و ټول هوټل فلایټ هر څه مطلب ما په سمې طریقې باندې کړی خو چې زه هلته ورسېدم نو دا چې څنګه زموږ امیګریشن او پاسپورت سیستم دی نو هغوی د هر چا چکم ورته پروفائلنګ کوي کنه د هر یو مسافر چې دا کم دین راغله د چرته پیدا شوه دي او د کم بیک گراوند لري نو هغه حساب سره چې دلته ورسېدم نو هغه زما پروفائلنګ کړو چې کوم هغه خپل سیستم کې ریډ فلیګ دا هغه نوم سره راشي کنه نو هغه حساب سره کې د شي چې زما نوم چا سره ملاوې دو یا کې د شي چې بل څه و نو هغه زما ډیر زیات تفتیش کولو چې څه کم دین راغله زما سامان تلاشي ډیر تل واغېسلو الته دا هغه مطلب سر دو درې غنټو پورې زما انټرویو وکړو هغې نه پسې متول چې تا ته مونږ انټری نه درکو دلته که نه نو زه ما ډېر اوږد سفر کړی و زه لندن نه تلی وم چاینا په لارې
څومره اوږد
ما تقریبا 36 غنټې لګېدلې وې چې زه هلته رسېدلی وم او بیا هغوی زه هلته نه واپس راولېږلم مطلب زه تقریبا 24 غنټې هلته ناست وم او هغې نه پس بیا زه واپس راغلم او زه یې نیوزیلند ته نه پرېښودلم او بل ما ته بل نقصان دا شو چې ما نیوزیلند نه مخکې بیا آسٹریلیا ته تلګو نو آسٹریلیا ته هم زه نه شم تللی ځکه چې هغوی له چې زمونږ اصول دا دی چې څوک کم دینه راغلی دی هغه دې ته بیا واپس لیږو
هغه وخت ستاسو احساسات څه وو
زما احساسات خو دا و ته خو ډېر زیات مایوسه شوی وم او هغې نه پس چې زه راغم لندن ته نو یو څو میاشتو پورې زما سفر پرېښی و مطلب دومره زیات بد سلوک ما سره شوی دی هغه په دې بیسس باندې چې زه کم دینه راغلی یم مطلب چې کم زما شناخت دی د پښتون یم له پاکستان نه یم نو زما دغه پاسپورټ دی ما سر جرم نه دی کړی خو دوی زما شناخت په بنیاد باندې ما باندې دومره شک هغوی کړی دی چې ما ته خپل ملک ته اطلاق ته نه درکړ حالانکه ما د ویزا بدل فی ما هم ورکړی دی هر څه مو کړی دی خو بیا هم ما سره دغسې نو هغې نه پس ما یو څه مودې دپاره سفر پرېښودلو نو هغې نه پس بیا ما سوچ وکړو فکر مو وکړو چې دا خو دا دنیا خو زموږ د ټولو ده دا خو د هغوی نه ده او دی باندې زه هم دومره حق لرم هغومره حق لرم چې څومره د چا بل دی نو زه د ولې پشا شمه زه د ولې مطلب چې کوم زه خپل شوق لرم هغه نه ولې زه پشا شمه نو بس بیا ما بیا شروع کړو
تاسو تلخه تجربه څه شوې ده خو دې سره به خامخا داسې وي چې ځینې خلک پاکستان سره مینم کوي په داسې ملکونو کې نو داسې ښه تجربه بیا چرته شوې ده که نه
ښه تجربې هم شوې دي ډېر لږ ملکونو کې خو داسې دي چې هغه پاکستان ته ډېر د قدر په نظر ګوري که نه اوس یوه خبر ما تاسو ول کړې وه اذربایجان ته چې زه تلی وم نو اذربایجان کې چې چا به اورېدلو چا به ما نه تپوس کولو چې ته د کم ځینه ما به ورتل چې د پاکستان نه هغه به ویل چې پاکستان خو ډېر ښه ځای دی نو زه به پوهېدم نه چې دوی ولې وایي نو خیر یو اذربایجان ول چې کوم آرمینیا سره مسئلے دی پاکستان همیشه اذربایجان سره ولاړ شوی دی کنه نو ما خیال کې دا هغه دی چې کوم خلک دی هغه دا خبر هغه یاد ساتلې ده بل د اذربایجان کې یو ښار دی شکی نومې دی باکو خو د هغې دارالخلافه ده شکی یو بل ښار دی تقریبا یو کلی غوندې دی هلته زه تلی هم ډېر ښکلی ځای دی غرونه دی هلته نو هلته زه لاړم او یو دوکان نوم مو ولیدلو چې هلته هغې باندې لیکلی وو پاکستان ملاری نو هغه د ماښام ټایم و هغه بند پروت و نو زه پوه نه شم چې دلته د پاکستان مطلب دومره وړو کې شانتې کلی کې د پاکستان نوم ول دکان څنګه جوړ شوی دی که نه بیا په دوامه ورځ به زه بیا ورغلم په سهار ټایم کې او هلته لاړم نو هلته چې مو کتل نو هلته چې کومو خلکو کار کول هغه هم لوکل خلک وو د اذربایجان والا د هغه دي والا زه به یې ویله نو ما هغې نه تپوس کولو چې د دې نوم تاسو پاکستان والا ایښی دی که نه ما ویل کېدای شي چې هلته د جامو دکانو جامې هم پاکستان کې نه وې جوړې چاینا ماینا کې جوړې وې نو سر تعلق نه دا پاکستان سره، خو هغوی صرف او صرف د پاکستان سره مینې په بنیاد باندې د خپل دکان نومې پاکستان ایښی.
شعیب ګنډاپور صاحب، ما وته چې دلته ولاړ یو نو دا اورېدونکو موږ په کرویشیا کې یو. کرویشیا بیا یو بل ملک دی چې په اروپا کې راځي. دا وخت به تاسو خامخا شاته شور اورئ، د چا د قدمونو آوازونه، هوا بادونه چلیږي، او په یو تنګه کوڅه کې ولاړ یو چې دلته خلک اوسیږي، خو دا سپلټ په نامه یو ښار دی. نو خلک ګرځي را ګرځي، خو موږ خپلې خبرې هم کوو شعیب ګنډاپور صاحب سره. او شعیب ګنډاپور صاحب، یو بله خبره دا چې تاسو دا سفرونه کوئ که نه، دا شوق تاسو کې راغی څنګه؟
دا شوق زمم چې د دې دوا ما خیال کې وجوهات کې ده. یو خو د چکل ډېر وړو کوالی نه چې د ډېر ماشوم و منظما ډېر زیات شوق به و چې ما به نقشه کتل کنه، میپس به ما کتل، دا چې ډایریانو کې چاپ شوی وي، او دا بس ډېر زیات شوق به مو چې دا د هیوادونو نمونه دي، دا د ښارونه دي هلته، او دا دومره وړې وړې مطلب ټکی هلته لیکلې دي، او دلته دومره مطلب میلیونه خلک پکې اوسي. زه چې ډېر ماشوم وم تقریبا د 15 کلو، زمونږ کور سره نږدې یو د کتابونو دکان و، هلته به یو دغه و د دنیا نقشه د ګلوب چې ورته وي هغه به و کنه، او زه به هلته تلم، او بس ما به دغه راګرځول او ورباندې مو کتل چې دومره دا نقشه دي دغه نه. دا چې کوم ورته وایي چې سب کانشنس کې زما خیال کې زما هغه ټایم کې، او لاشعور کې زما دغه شوق هغه ټایم نه و. زما همیشه نه دا چې بهر والا دنیا دا دے سر بم ډیر زیات شوق لرلو. زما چې کوم دغه هوبیز وی هغه به هم داسې شانته وي، لکه سټمپ کلیکشن، کوینز کلیکشن، دغه چې کم شي تعلق بهر دنیا سره یې هغې سره زما به شوق لرلو. بیا چې کله زه لږ رالوی شوم، او چې کله مطلب خپل کار ما شروع کړو، جاب ما شروع کړو، نو بیا هغه قسمت خبره ده چې ما ته داسې جاب ملاو شو چې کم کې هم سفر وو. ما یو امریکنی کمپنی سره جاب شروع کړ په میډل ایسټ کې، او هلته زه چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یم پروفیشن باندې، نو بیا هغې سره زه انٹرنل آڈیٹ کې، د انٹرنل آڈیٹ فنکشن کې وم، نو هغې سره یو دوه کال زه ډېر وګرځېدلم، ډېرو ځایونو ته لاړم، نو هغې سره زه پوه شوم چې دا خو کار مطلب کېدای شي، دا دومره ناممکن نه ده، ځکه چې زه یو ډېر وړوکی ښار نه کې پیدا شوی یم، هلته لوی شوی یم ډېر اسماعیل خان کې کنه، نو هغه ټایم چې زه چې وړوکی یم، نو زما سوچ دغه و چې زه یو ځل پاکستان نه بهر چلته، بهر یو ملک ته لاړ شم، که نه دا به ما دپاره ډېره لویه خبر وي. نو اوس بس الله شکر دی، اوس 15 هیوادونه مو ولیدل.
تاسو یو خبره وکړه چې ډېره اهمه سوال په دې کې شعیب ګنډاپور صاحب راځي، هغه دا چې دومره ملکونو کې تاسو ګرځېدلی، تاسو د ډېره اسماعیل خان یې او وړوکی ښار دی د نړۍ په مقابله کې، او تاسو هلته را لوی شوي یې، سبق مو هلته ویلی دی. د انسان فکر چې وي هغه یا خو تر ښاره پورې محدود وي، که نه وي ډېر وي هم، نو تر خپل ملک پورې وي، یا هېواده پورې وي، یا بیا د خپلې سیمې تر هده پورې ستاسو، یعنی هغه ورلډ ویو سی ورته وایي، نړیوال چې کوم لید دی که نه، د سفرونو سره تاسو کې کوم بدلون راغی؟ ستاسو نړیوال لید، ستاسو په رویه، په ناستې پاستې، خوراک چشاک، خلکو سره ګزاره کولو کې، یعنی تاسو په سفرونو تاسو بدل کوي که نه ستاسو شخصیت؟
زما خیال کې سفرونو ډېر زیات اثر اچولی دی ما باندې، او دې سره موږ نور کلتورونه مو ولیدلو، او دغه چې کله چې څنګه تاسو خبر وکړه چې د ډی خان غوندې ښار کې لوی شوی یم، او هغه مطلب نړۍ خو پرېږ دی، هغه پاکستان په حساب کوم تاسو ګورئ نه، یو مطلب ډېر وړو کې شانتې ورته چې وایي بیکورډ شانتې ښار دی. خو یوه خبر ده چې دا چې کوم سفر سره هم داسې خلک دي چې کوم دومره سفر هم کې، نو بیا د لید کې دومره وسعت نه راځي. او زما خیال کې دی کې یو سړی کې یو بنیادي تجسس هم پکاري، چې کوم زما خیال کې ما کې شروع کې وو، او لک سوشل میډیا په حواله سره هم راغلی و ما کې اولمو. زه چې کله هم زم نه، زه کوشش دا کوم چې هلته ول چې کوم مقامي خلک دي هغوی سره،
یعنی دې کې به زه یو شعیب ګنډاپور صاحب سوال وکړم، هغه دا چې یعنی مخکې ستاسو فکر څه و؟ ستاسو په ډېره اسماعیل خان کې واسط ذهن هم ډېر وسعت نه درلود، او بیا یعنی کم شان بدل شو؟
شان بدل شو چمنگ کم کلتور کے کم فلسفہ کے منگ رالو شوی یو چاز منگ مطلب پاکستانیان یا منگ چکم مسلمانان یو نم زمونگ چکم دغه کلتور دے، زمونگ چکم طریقہ دا، زمونگ چکم اخلاقیات دے، دا نڑے کے ٹولو نخا دی مونگ مطلب دا جوند پا طریقے باندے مونگ پوئی یو، او مونگ چا یو مونگ بٹ نور ٹولو نڑے تا مونگ بلے آرہ ورطا خیو چا سنگا جوند کول پکار دے. خوزا چا او بل بل داوم دے چت مطلب دمنگ چکم دغه وی دمنگ اڑی کے وی خپل خاندان سرا خپل مور پلار سرا مل مستیا او دا دمنگ دمنگ خیال دای چ دا دمنگ دا کلچر خاص سی دون دی خدا چ بار لاڑا ما وی ون امریکے تا او دا سی یونا تا ما دا سی خلق سرا ملا او شما چ کم خپل مطلب نکن یا نیا سو کے ناروختیا لو وجه خپل نوکری پر خے دا یو ذکے او بل خارت تلی دی او بل کاروبار تا مطلب او التا مل مستیا او دا سی دون چ دی ز پدے خبر پوشم چ حل کلتور کے دا سی سیزن است چ کم نمنگ ډیر زیات زکړه کوله شو او دا صرف مونگ کلتور کے دا سی خبر نه دا چا غا دنیا کے ټولو نه خره او دا نړی کے هر چرته چ مونگ زو نو ډیر زیات ز زکول سیزن دی خو دې ته پر دا خبر ډیر ضروری ده چ تاسو خپل دماغ لک خلاص وساتئ
دی کی بل شوب گنده پر سے سوال دا دی چې دا اوریدون کو پزین کی ازمان پزین کی دا سوال راځي سے دے دومرے سفرون تو پیسے پکاری دا دومرے پیسے یعنی یوازی ستاسو کمال دے سے دومرے لرینو سفر کوایشی کنا ہم خلقم سفر کوایشی بیا
پیسے تاسو بالکل صحیح خبر ہو کہ پیسے سفر دا پر پکارے بھی ما شکر دے چزما جاب وہ او ما نوکری کولا غی که چه با کمی پیسه با مگتل نو چه کلا با چوٹی را تا ملاو دا غی که با ما سفر کولا خدا دا چه ما چه کم اغا دیر ورطوی چه دیر فائف سٹار سفر ما نده کده همیشه ما چه کم ورطوی بجت ٹریولنگ چه لگ پیسو که با ما سفر که داشی اغی دا پار تاست لگ مطلب پلاننگ کول وی مخ که نا دا نده چه بغیر دا سفر بغیر دا پیسو تاست سفر کولا شی لگ نلگ ورطا پکاری نو دی دا پار دا غیم چه تو خلق دا سفر شوک لاری نو اغی دا اول خو خپل مطلب خپل او خپل درېږي او خپل چې کوم دا فائنانشلی د ځان انډیپندنت کې او غینه پس دا شوق غوی پوره کولای شي
یعنی څه داسې چیزونه کوي چې ستاسو انټرویو اوري یا ستاسو دا خبرې اوري ستاسو خار تجربه ډیره زیاته ده او که په کم خرج کې غواړي چې سفر وکړي او سفر هم کول غواړي نو کم داسې بنیادی شان دي چې هغه دوی خپل کې نو ممکنه ده په کم خرج کې دوی سفرونه وکړي
یو خدا دې چې هغه مطلب داسې هوادونه هم دې چې چرته خرڅه لګ راځي بعضو کې زیات راځي لکه چې مونږ ایشیا ته وګورو نه ایشیا کې چې جنوبی ایشیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا د هلته چې کوم ځایونه دي هلته دومره زیات په سفر باندې خرڅه نه راځي بیا مونږ لکه پاکستان سره آس پاس وګورو ایران دلته مطلب مونږ ته انټرنیټ باندې داسې ډېر زیات ریسورسز شته چې کم کې مونږ کتلی شو چې کم ځایونه کې د سفر خرڅه د اوسېدلو خرڅه د هوټلونو خرڅه هلته لږ ده هغې نه علاوه مونږ چې د منصوبه بندي باندې که مونږ تقریبا شپږ میاشتې اول نه پلاننګ کول شروع کړو چې کم ځای کې مطلب فلایټ زیاته خرڅه د فلایټ وي او د هوټلونو وي چې فلایټ چې دی دا که اول نه مونږ هغه وپیرو نو هغې کې بیا مونږ ته ارزان قیمت کې ملاو شي
شانو مطلب ساسو مقصد دا دی چې د دې لپاره تحقیق کول پکار وی او معلومول پکار وی او بیا لمخه پلان جوړول پکار وی نو بیا ممکنه ده په کم خرج کې وسو خو دې سره یو بل شوب کنه پر سب دا د ساسو د دومره پنځاتیا ملکونو ته تللی دا وخت ما او تا دواړه په کرویشیا کې ولاړو چې بل ملک دی او دا ساسو ګورچې شپږم اتیا والا دی دی کې سوال دا دی چې تاسو چیرې لاړ شئ نو بیا ستاسو یعنی فعالیتونه څه وي یعنی تاسو کوم شانو باندې ډېر زیاته توجه ورکوئ کوم شان ډېر ګورئ
زه بس د هغه دی چې کوم خاص ځایونه وي کتلو ول هغه ځایونه ګورم او بل چې کوم ورته وایي سټریټ آرټ دې ته زه ډېره توجه ورکوم چې دا پینټنګ وي میورلز وي په دیوالونو باندې جوړوي دي په دی آرټ انسټالیشنز وي دې کې زه ډېر زیات شوق لرم پبلک پرفارمنسز وي چې کوم مونږ ته یورپ او داسې ځایونو کې ډېر زیات ملاوېږي لکه چې نن ما ستاسو سره مخکې خبر کوله دلته کروشیا سپلټ ته مونږ راغلي او دلته د دې چې دا سمندر په غاړې یو لار جوړه ده هلته چې زه روزانه راځم نو څه نهڅه میوزیکل پرفارمنس یا نه څه نه څه هلته سړي ته ملاو شي بس دې سیزنو کې زه شوق لرم بل د فوټوګرافي کې ډېر زیات شوق لرم چې چېرته زه ځم هلته زه فوټوګان باسم ښه ډېر دې نه علاوه زما کوشش دا یي چې زه د ټرایولنګ کمیونیټیز وي په انټرنیټ باندې د هغوی ممبر یم هغوی اغوی پتوګه ز چکم د اغذی خلق دی د اوس کرویشیا تر اغلم نت ما کوشش ته د کرویشیا ول خلق سره ملاو شما او د دیزی کلچر متعلق معلومات حاصل کم کله کله اغوی خپل کورونا ته تاسو راغړی میلما اغوی کور کې تاسو میلما جوړ شي نو اغوی کې تاسو تر نور زیاته هم پته ولګی چې د دوی لایف سټایل څنګه دی د خلق څنګه اوسېږي د خلق خپل چکم معلومات خپل چکم معاملات تعلقات دی هغه څنګه ساتي یو بل سره
په دې پنځه اتیا هیوادونو کې خار دا ډېره ګرانه وي چې سړی ووایي ځکه چې کمانه تاسو ته پوسو کوي نو هم ګرانه به وي چې کم هیواد یا کم خار یا کم ځای ستاسو ډېر خوښ دی خو خار بیا سړی یو دوه درې ورته ښودلی شي د خپل مزاج مطابق ستاسو چې ډېر زیات خوښ شوي که نه هغه کم داسې هیوادونه یا خاري دي
زه به دا وایم چې ما چې کله شروع کې سفر شروع کړی و نو چې کوم ړومبی ځل د یورپ ته راغلی وم ړومبی ځل د سینټرل امریکا ته تللی وم نو هغې کې چې سړی ړومبی ځل یو بل هیواد ته ځي نو ډېر زیات حیرانه شي که نه نه یعنی ستاسو توقعات کې نه وي چې داسې هم کېدای شي نو شروع شروع ول چې کوم سفرونه دی هغه ماته ډېر زیات رایدېږي او هغوی کې ماته مطلب ډېر زیات خوند راغلی و نو زه رشیا ته تللی وم او رشیا کې یو بله خبره هم دا وه چې هغه خپل ټایم کې یو سوپر پاور و سوویت یونین کنه خو هغه حساب سره هغوی چې کوم ټول انفراسټرکچر جوړ کړی و چې سر ټول نو هغې کې ما مطلب ډېر زیات مخوښ شوی و بیا د امریکې چې شمالي امریکې کې یو ملک دی میکسیکو هلته تللی وم نو هلته ماته یو خبر خو ماته هلته ډېره زیاته خوښه شوې وه چې یو مطلب چې کوم مونږ نه دومره لرې دی او مونږ مطلب صرف په یوه حواله هغه پیژنو چې د امریکا ډېر زیات میکسیکن خلک امریکې ته دي چې هغه امریکې په حساب دومره اقتصادي لحاظ سره لږ لږ شاته دی هغه هیواد کنه خو زه چې هلته لاړم نو هلته دومره زیات چې ورته وایي کلچرل ډایورسټي وه چې هغه د سپین کالونی هم پاته شوې وه د هغوی خپل زاړه چې کوم تهذیبونه دي هلته ماین سیویلایزیشن اور ازټیک او تاسو چې هلته سفر کوئ نو تاسو ته هغه ټول ښکاري کنه ټول په یو ځای ښکاري تاسو چې یو ښار ته ځئ نو هلته تاسو ته د سپینش کلونیل هیسټري زیات ښکاري او چې بل ښار ته لاړ شئ نو هلته تاسو ته ماین سیویلایزیشن زیات ښکاري او چې بل دې ته لاړ شئ نو تاسو ته ازټیک سیویلایزیشن زیات ښکاري او چې د هغې چې کوم دارالخلافه ده میکسیکو سیټي هلته تاسو ته د هر شي چې کوم دی ټول په یو ځای باندې یو مکسچر تاسو ته ښکاري نو هلته ماته ډېر زیات ډېر زیات مطلب خوند کړی و افریقې کې زه تللی هم ساؤتھ افریقا ته هغه هم ډېر مزیدار دی او د سکیپ ټاؤن ډېر ښکلی ښار دی د هغه بر اعظم ټولو نه زیات مطلب هغې نه جنوب کې بل ښار نشته او ډېر ښکلی هلته یو ټیبل ماؤنټین دی نو
داسې ستاسو سره کله داسې شوي دي که نه چې یا په رویو کې یا په خوراک کې یا په چشاک کې هغه څیزونه چې زموږ ستاسو په وطن کې وي او هغه په بل ځای کې هم یا هغسې وي یا هغه ته ډېر نږدې وي
داسې بس وایم دا دلته یورپ کې یو هیواد دی هنګری که نه او د هغوی یو ډش دی بلکې صرف هنګری نه دی بلکې ایسټرن یورپ کې ډېر دی نو کې هغه ډش تاسو ته ملاوېږي هغې ته وایي ګولاش هغه چې ما ړومبی ځل ټرای کړی نو د هغې خوند بالکل داسې و لکه چې هغه زمونږ پاکستان کې وي آلو گوشت ورته وایي که نه آلو غوښه نو بالکل هغه سے خوندے ہو کنا هغه سے مونږ خورته بورډ وای هو دغه بورډ نو هغه سے هغه کې دغه وخه او علوم او هغه ما تر یاد شو دا خو بالکل هغه شه ده
خدي کې ډیره مهمه خبره ده ځکه چې ډیرو ځایونو کې به د پښتو لفظونه یا به د اردو لفظونه تاسو ته ملاو سوي داسي کله تجربه په دې پنځه تا ملکونو کې شوې ده په جبه کې
زه چې کله رشیا ته تلم نو زما دا هم شو کوی چې دا غوي جبه ټوله خو ظاهره ده نشم زده کولی خو څه نه څه ټکي زده کمه که نه نو رشیا ته چې زه تللی وم نو د هغوی چې کومه دا ګینتی وي هغې کې دوه اودن دوه نو دوه چې کومې دي که نه چې کوم ته ټو وی دو هغه هغه ټکی و چې کوم پښتو کې دی دوه نو زه ډېر زیات حیران شوی وم چې دلته هم هغه دی که نه بل تاسو خبر وکړه چې کوم د پاکستان او هندوستان وال چې کوم کلتور نورو ملکونو ته تللی دی نو د بالی ووډ چې کوم دی اثر مونږ ته هر چرته ملاوېږي او زه دومره حیرانه شوی وم چې زه کولمبیا ته تللی وم او یو ځل ما بس کې سفر کول او ما سره یوه جینۍ ناسته وه او هغې نه ما نه تپوس وکړه چې ته کوم دی نه راغلی نه ما ورته ویل چې زه پاکستان نه راغلی یم که نه نه ویلی چې زما خو هغه هغې علاقې کې ډېر زیات د هغې کلچر نه زه ډېره زیات متاثره یم نه ما ویل څنګه ویلې زه د بالی ووډ فلمونه ګورم او داسې نو خیر مونږ ډېر گپ شپ لگولو د بالی ووډ مونږ سندرې هم یو بل سره شیر کولې. نو زه هلته روان وم یو ځای ته، د هغې نوم سپکیرا. هلته یو د مالګو نه هغوی خپل کیتیډرل جوړ کړی دی که نه، سالټ ماین دی هلته هغه ځای کې. نو زه هغه کتلو ته روان وم او د هغې کور هم هلته و. نو مونږ چې بس نه کوس شو، نو هغې ویله چې راځه ما سره کور ته راشه که نه. زه د هغې کور ته ورغلم، د هغې پلار او ټوله فیملی ناست و. نو دا هم زه ډېر حیران شوم چې مطلب داسې د هغوی کلتور دی چې یوه جنۍ ده تقریبا د شل دوه شل کالو به وي، یونیورسٹی کې سبق وایي، هغې مطلب بس کې چا سره ملاو شو، هغې ته یې ویل چې راځه ما سره کور ته راځه، او زه د هغې مور پلار خویندې وروڼو ټولو سره ملاو شوم. نو دا مونږ خپل کلتور کې دا سوچ نه شو کولای که نه، چې مونږ داسې هم کېدای شي. زه چې هلته لاړم نو د هغې چې پلار و نو هغه اسپینش کې خبرې کولې. زه په اسپینش باندې لږ ډېر پوهېدم خو دومره زیات نه پوهېدم که نه. نو هغه به شاعري هم کوله. نو هغه ما نه تپوس وکړ چې ستاسو کلتور کې تاسو دومره دغه ولې کوئ، مطلب ښځې تاسو دومره پټې ولې ساتئ؟ نو دا خو مطلب دا خو د قدرت دغه دی که نه، ښکلوالی دی، دا تاسو ولې پټوئ؟ ښکلوالی پټولو دپاره خو نه. او نور هغه ماته نورې خبرې وکړې چې اسپین باندې تاسو ته پته ده چې عربیانو ډېر کاله حکومت کړی دی، او بیا اسپین ول چې چرته تللی دی ټولو جنوبي او شمالي امریکا کې، هغوی چې چرته حکومت کړی دی نو هغه عربیانو ول اثر ځان سره هلته وړی دی. نو هغه بیا ماته هغه ټکی یادول اسپینش کې چې کوم عربي نه راغلی دی، اوس هغوی چې د مسلمانانو یا د علاقې وال خلکو نوم اوري نو د هغوی خیالي چې مونږ ټول عربیان یو که نه. نو هغې ما ته د عربیانو والا حواله راکوله چې داسې زمونږ ژبې کې دا د عربي ول ټکی دی.
شعیب ګنډاپور صاحب، چې ستاسو چې کله دا سفر وکړي داسې ښه تجربه، خیر دا به ډېرې وي، اوس ډېرې وي داسې وي چې هغه بیخي نه هېرېدونکې وي، داسې یو دغه شته سره؟
نو یوه تجربه ما ته رایاده شوه اوس چې تاسو دا سوال وکړئ. زه مراکش ته تللی وم او هلته یو ښار دی شفشاون. نو هلته نه ماښام ټایم وه، زه تللم دغه ته فیز ته، خو شفشاون نه فیز ته ډایرکټ ټرانسپورټ نه ملاوېدو. لاره کې یو بل ښار وزان، نو هغې هلته ما تپوس وکړو هغې له چې دلته هغه ټیکسي وي چې ډېر خلک پکې ګډ کېنی که نه، دلته نه به وزان ته ځې او وزان نه به بیا بله ټیکسي به اخلي او بیا به فیز ته ځې. نو شفشاون کې مونږ ډېر ټایم انتظار وکړو ورته، نو خلک نه برابرېدلو که نه، چې ځکه چې ټیکسي کې خو څلور کسان پکارې نه. خیر ما بیا د دوه سیټونو پیسې ورکړې او ټیکسي روانه شوه. نو مونږ چې روان وو وزان ته، نو زه مطلب لږ په فکر شوم چې دا خو ډېر ناوخته شوی دی او ما ته به څه ملاو نه شي چې زه وزان نه بیا مخته فیس ته لاړ شم. نو ما سره دوه نور مسافر هم ناست وو ټیکسي کې که نه، هغوی نه ما تپوس وکړو. هغوی ته اوس فرانسیسي ژبه ورتله او عربي ورتله، اوس دا دواړه ژبې ما ته نه راځي. نو ما هغوی نه تپوس وکړو چې وزان کې به شپې ته څه ملاو شي، مطلب څه هوټل موټل به ملاو شي. اوس ما هغوی نه دا څه ما ته ګوډه عربي او فرانسیسي چې څه ټکي مطلب هغې کې ما ورنه تپوس وکړو که نه. نو هغوی اول خو ما ته ویل چې ملاو به شي که نه، فکر مه کوه. خو لږ ساعت پس چې کوم زه د مخته سیټ کې ناست وم، شاته سیټ کې نور خلک ناست وو، نو هغه یو مسافر بیا ما ته لږ ساعت پس ما ته په اوږې باندې لاس ووهل او ما ته ویل چې ته زما کور ته راشه. ما ته یې په اشارو باندې ویل که نه، چې داسې ما ته اشاره وکړه، بیا ځان ته اشاره وکړه، بیا داسې کور والا اشاره جوړه کړه چې ته زما کور کې شپه وکړه. نو اول خو ما ویل چې زه پیژنم نه، اوس لاره کې روان یم او داسې بل شانتې ملک دی څنګه خلک دي نه یم خبر. خیر چې مونږ وزان ته ورسېدلو، نو مونږ ګاډي نه خپل سامان راوچتول او نه دا زما بیگ راوچت کړو که نه، نه ده ویله چې ته زما میلمه یې. اوس مونږ روان یو، نو ما پرېږده ته په هوټل کې اوس هم فکر مه کوه نه، که ما ته بس راوشې چې هوټل به چېرته وي. خو ده ویل نه نه، ته فکر مه کوه، خپله ژبې کې فرانسیسي او عربي کې راته لګیا دی که نه، اوس مونږ په اشارو باندې یو بل سره خبرې کوو. خیر دا زما بیگ راوچت کړی دی او زه ورپسې روان یم، شاته او دا مخته روان دی. نو تقریبا داسې پنځلس منټو واک نه پس مونږ د هغه مالت ته ورسېدو، د کور ته ورسېدلو، د کور مطلب پاور باندې ور وټکولی او د مور دروازه خلاصه که نه، او هغې ته ویل چې دا ما سره میلمه راغلی دی. بس زه بیا لاړم هلته او بیا هلته ما سامان خپل کېښودل او د ما ته ویل ته مه خلاص وینځه او بس اوس به دغه روټۍ بخورو. بیا ما هلته روټۍ وخوړله. اوس هغې ټول کلي کې دا وړوکې شانتې ځای دی، وزان دومره غټ خار نه دی او چا ته انګریزي هم نه ورتله. نو د ده یو څوک ملګری و چې چا ته انګریزي ورتله که نه، بیا چې مونږ روټۍ وخوړله نو بیا ویل راځه هغه ملګري ته ورځو. نو بیا موږ ور پسې تلو دا کور ته لاړ دا کور ور ټکول دا ول چې دا ما سره ملما راغله ده دا پاکستان راغله ده او دا سره خبره وکنه یا ملګری سره هم څه گپ شپ لګولو خیر موږ شپې ته نه وخت پر ګرځیدل وغه مطلب د ټول خپل علاقې کې ګرځول ما خلګه ته ول چې دا ما ملما راغله ده کنه خپل ملما باندې یعنی ویاړ کول چې دا ما سره څوک راغله ده خو یو مطلب دا غوی په پدے شی باندھے زڑے رہ ریا نہ شوما چ سنگ مطلب یو سڑیا وی پیجن نہ بل ملک نہ راغلے دے ادا سے را وسل خپل کور تا خپل مور پلا ر خپل تول ملگر ور چا سره ملا او کڑل چ داز ما ملگر دے
ډیر ډیر مننه شیب گنڈا پر سے
ډیر مننه ساسو ډیر خوان دے وکړه چ مونږ کرویشیا کے سپلٹ کی تفاقن ملا او شو ډیر مزدار مجلس مو کړل تا ډیر مننه ساسو